سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې او صحه مده يم تاسې ازادي رادیو ته پاګست مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم خبرونه تاسو د ملګرو ملتونو سرمشي انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو ودونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبان حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د حفاظت سخت محدودې وي. هغه زیاته کړه چې هر هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپلو ټولو خلکو بشپړ ګډون یقیني کړي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.15 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې یې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2 بجو او 55 دقیقو وشوه مرکز له جلال آباد ښاره 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د بیوزلۍ لزیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې یوې لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلې ده. د دغه پروګرام پر اساس له یوې خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولو، له بلې خوا د بیوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې ته نشي بشپړولی. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا زیاتوي چې د دوی له لوري په ښوونځیو کې ماشومانو ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې ځکه کې خوندوی ته لاړ شي. د پروګرام په نهال کې د بودیجې له کمالي شکایت کړي او ولې چې له دې کبله 12 میلیون اړو کسان ته بیړنې مرستې نشي برابرولې. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستانه 159 کورنۍ هیواد ته رسیدنه شوې ده. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو او بیرته رسیدونکو چارو وزارت د خبر پڼې پر اساس ویلي چې 43 کورنۍ د تورخم ولس، کورنۍ د سپین بولدک، 46 کورنۍ د روز ولایت د وریخم پله او یو سلاته کورنۍ د اسلام کلا لاري واته بیرته راغلي دي. د ترکیه پولیسو بیا ویلي چې د خپل واد په ساکریا ښار کې پرون په یوه لاره کې لاس تن غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه رسنیو پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانون ډول ترکیه ته داخل شوی او غوښتل شي له وان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لاس افغان کډوال پیژندلې چې په غیر قانوني توګه په لاره کې ترکیه ته ورغلي وو. د پولیسو د راپور له مخې په دې عملیاتو کې درې کسان د انساني قاچاق په تور نول شوی چې یوې خوشی شوی او دوه نورې محکمې ته سپارل شوې. د پاکستان په بلوچستان کې بیا پولیس وایي چې د نامعلومو وسله والو اووه تنه پنجابي کارګر وژلې دي. د بلوچستان د خضرار د پولیسو یوه چارواکي شهزاد خان رسنیو ته وویل چې دوه تنه وسله والو چې پر موټر سایکل سپاره وو پرون د خضرار په خدا ودان سیمه کې پر پنجابي کارګرو ډزې وکړې چې په نتیجه کې اووه تنه مړه شول. د فرانسې او برېټانیا د بارنوی چار وزیرانو پرون د لبنان له صدر اعظم نجیب میقایتی سره له جلا جلا خبرو وروسته د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بارنوی چار وزیر جان نوبل باروت په لبنان باندې د اسرائیل د هوای بریدونو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې وادي په لبنان کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو مخالف دی. د خپل بیان کې پر ایران او حزب الله مخکې وکړ چې له هر هغه عمل څخه ډډه وکړي چې په سیمه کې لاجاتي بي صفاتي لامل ګرځي. او وروسته خبر هم دا چې متحده ایالاتونه کې د هیلن په نوم توپان لامل د مړو شمیر 250 ته ورسید. د راپور له مخې د توپان لامل تاوانونه تر دې دمه 110 میلیون ډالر اټکل شوی او تر دې 3 میلیون ډیر خلک له برېښنا به برخه شي. هیلن یو لاغو خطرناک او ډیر تاوان پیښونکو توپانو څخه دی چې په امریکا کې شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو پالنې وایي دغو بندیزونو یې ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
د سپتمبر 19 د خوراکي توکو د ځای کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیوال ورځ د خود افغانستان ټولنه کې څومره خواړه ځای کیږي. او د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان کې دننه په توان لم کړی.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
خبرونه کې نور پرونه هم درته لرو که کولای شئ موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمشري د طالبانو حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله اکس پاڼه زیاته کړې چې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو او ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغېزمنې په هېواد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروز عزی په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول سوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله اکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فورا پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسیدی هم د ملګرو ملتونو په نهه اویاوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مرسیدی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړې. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال ولې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلای کړای دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله اکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړی تنګه کړي او باید سر تر زره لاغوسي. د کابل ښاري ویو سیدونکو د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خوک یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو او بشري حقونو فعاله رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملي ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هېوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پرېږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خپور کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې د طالبان حکومت یو بیا دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش وسله والا ډله نشته، ځپل شوې او لمانځه وړل شوې ده. دا ورسره لاغې ده چې د ملګرو ملتونو د نهاویمي عمومي غونډې او د دغې غونډې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه یې وړې ده. امیر خان متقی پرون شنبه د سپتمبر 28 مالی ویروسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. موړی په دې مرکه کې دایدا هم کړی چې په تیرو دریو کلونو کې افغانستان غونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره غیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې په خبرې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران، پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویمې عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. امنیتی چارو پو ایسا قطمر ازادی راډیو ته وویل
سیمه په ګډه په دغه برخه کې کار کوي. د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپله د طالبانو حکومت ما فکر داده چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي، ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه لدی وړاندې هم اندېښنې ښودل شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې، خو د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخ بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تیره وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
نن د سپتمبر 28 د خوراکي توکو د ځای کېدو په اړه د مپوهوي نړیوال ورځ لدی ورځ سره مهاله په کابل کې د ځینو هوټلونو خواندان چې د ودو مراسم پکې کیږي وایي په زیاته کچه د ډول ډول خوراکونو فرمایش دي لامل کیږي چې ډېری هغه ځای شي. نور جزئیات پر راپور کې.
دا یو له هغه لوی هوټلونو دی چې د سلګونو میلمنو په ګډون پکې د واده مراسم کیږي. تمه ده چې نن شپه په دې مراسمو کې د میلمنو لپاره ډول ډول خوراکونه تیار شي. په خوراکي توکو کې څو ډوله خواړه، خواږه او ډول ډول میوې څښاک شامل دي چې زرګونه افغانۍ لګښت پرې راځي. په همدې حال کې د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه ځای شي. د کابل دی و هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېری داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو موږ تر 1300 کسانو تیارې نیولې او 500 مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو اویا اتیا سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته چول کېږي.
یو شمېر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کېږي او نوره پاتې کېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د 6 نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی. یعنی 10 نفر وزرولی شي خو له دې نه بیا 10 سلنه یا 10 سلنه استفاده کیږي او باقي 10% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
دې مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوښیو د مراسمو د لمانځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې نن یک شنبه د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدېدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کېږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمېر بېوسله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کېږي. زموږ په ګاونډ کې واده و د یو غوري وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوري وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان د ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانښوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي.
فرهنګ غلط وجود داره وقت یک مهمانی چې محفل
ډیر ناوړه دود دی د یوې میمانۍ یا د کوم خوښۍ او یا غم د پروګرام لپاره د خوړو داسې لیست آمده کوي چې میلمانه ټول هغه نشي خوړلی. موږ مسلمانان یو په اول قدم کې خدا اسراف دی او بیا باید په دې پوه شو چې میلمانه په ډول ډول خوراکونو نه خوشحالیږي بلکې په ښه سلوک او خلاصې ټنډې عزت کیږي او خوشحالیږي او داسې کیدی شي چې دغه کلتور عام کړو.
یو شمېر افغانان بیا وایي چې د مېلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نشي ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا مېلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 15 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهیي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګری ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا سال کې چې د بلاد مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. د اسرایل صدر اعظم د نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک انډول یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري اقدام بولي. نور جزئیات د عصمت الله څاروان په راپور کې.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوز په وینا نبیل قاوق پرون ماشام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې شکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپته کلن نبیل قاوق د 1980 لسیزه په لمړیو کې له حزب الله سره یوځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه وو. د قاوق د وژل کېدو خبر یو ورځ وروسته لدی چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر وو. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک کې فارس خبري آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دي، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اغا جان بند د ډیزاین او امکان سنجي چارې پیل شوې. د ارزګان ولایت په چنار ټول سوالي کې د اغا جان بنوم د بند ډیزاین او امکان سنجي چارې تیر ورځ وخت د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي منسیال ملا عبد الغنی برادر اخوند او بو انرژي وزیر ملا عبد اللطیف منصور او نورو لوړ پوړو چارواکو پښتون کې پیل شوې.
لا څول سي زورستا د ارزګانيانو خوب په رښتیا بدلیږي.
دا بند د روزګان خلکو لپاره ډېر مهم دی او د روزګانیانو ډېرې پیدا شوي دي. دغه بند افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیله پیدا شوه او دا د روزګان لپاره ډېر مهم بند دی او باید جوړ شي.
دا د روزګان ولایت اوسیدونکي نکی بولا و چې د خپلو نورو ملګرو سره له ساتونو ساتونو مزل وروسته د موټر سایکل په مرسته د غاجان بند د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی وو. دغلته د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې د نکی بولا په ګډون زرګونه نور ځوانانو، سپینجورو او ماشومانو هم ګډون کړی وو چې خورا زیات د خوشحالۍ احساس یې کولی. اورزګان کې د ترینکوټ پرسین د اوبو د مهارولو د ستره پروژه څولس وړاندې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوی و. د پرانیستې په تړاو په جوړو سوو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دغې پروژې پلي کول او د اوبو مدیریت د کرنې او اقتصاد د ودې لپاره ارزښتمن ګام بللی دی. نوموړی وایي یاد بند ملي پراختیا شرکت د معدن په بدل کې جوړوي.
د افغانستان غونډې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول له بل حد زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو اګاجان بند او افغانستان د ملي پراختیا شرکت لرورې د معدن د وټې په بدل کې جوړیږي
نن عملي کار شروع.
دغه راز دې مراسمو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل چې نږدې راتلونکي کې به دوی په دې ولایت کې د سولري برېښنا تولید، د کجکي له بند څخه د برېښنا لیږد او د شپلوغ بند د جوړولو چارې هم پیل کړي.
دا عملی کار شروع دا مانا شنو په دې بند کې سختګي نه راځي، دې ته به چې عملاً کار کې شروع وي دا بند به تړل کېږي او دا دې تاسو ټول ته مبارکي.
د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ایز طالب مسولین هم د دې پروژې د پلي کېدو په اړه خوشي وښودل او وی ویل چې دوی به یې ښه څارنه کوي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې بند په تړلو سره به 100,000 هکتار ځمکه خړوبه سي او ترڅنګ به یې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه په راتلونکي کې برابره سي.
د سوداګریزو توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزو یو شمېر افغان سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. نور جزا د سانه کاکړ په راپور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته یې په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سمه کابل کې خالي کړ، رو بالا ته مې ویر کړ، هغه هم په 150 روپۍ باندې رڼا واخستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلالآباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرڅ شو. پاتیا سل په 100,00,000 روپۍ درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم والا که خوب رسیدان دی خنینه.
یو بل سوداګر خانسیب آزادی رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینې ډېرې زیاتې ورځې وشي نو هغه به بیرته واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې د غلام خان د لارې نو هغه به لوګر کې بیرته خرڅ کو یا په ګردیز کې خرڅ کو، که د تورخم د لارې نو هغه به کابل ته راولو بیرته موټر یا جلال آباد.
د سوداګریزو توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیګیری په سیمه کې د پېښور تور حمله شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20مه د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو په جلال آباد کې خپلې میوې او خپل سبزي لیلام کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډېره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونه ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرفه ګمچونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مخکې ویلي سکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر پر ارزښت یوازې پاکستان ته دي. مخکې تر دې چې خبرونه تل شو ما خبرونه هم درته لرو موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو سرمشي انتونیو ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزلې پېژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپاتو بجو 55 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه او د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو درو ونجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړ کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP دا خبره نن پر خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس لوي خو طالبان شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې ول بلې خو د بېوزلۍ له کبله انجونې لمړنۍ زده کړې نشي بشپړولی. وسام درنو اوریدونکو زود اوما اوراس خبرونه اورو
وما اوراس دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته مهر کله کوم. نن خبرېږي چې زموږ ازمکه د لنډ وخت لپاره د یوې دوی مسپوږمۍ قربانه ده. په دې هم خبرېږي چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای یې د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې 14 کلن زلمی هم د پیژنم چې د پښو لاسونو ناپې له نورمالو انسانانو ډېر لوی دی او یوه یوه پښه 1.5 انچه ده. دغه راز یې د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پښو په ناپ برابر بوټان هم نه لري. ډیر نور څه هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلې ویلي دي. نه بل دې لیست د باندې خلک ملمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي تلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وای. خبر شبه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي او دغه مسولانی لدن دوی استکړی دي. خلک بیا وای آیا همدا مو انصاف ده چې د افغانانو په وژلې وسم خپل پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په دې اړه. یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي هغوی له شکنجه سره، له ناوړه چلند سره، له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ دي.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت. سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه دور پرخي. هر ورځ په لاریو کې بار افغاني میوه خوسا کیږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې یو بل لپاره مهمې دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره هغه سیړی کې نشته دی. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقہ باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزه پلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر له ژورنالیزم فارغ عمران شینوار وايي پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیاتې خوخي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
ام د سیبه پنا خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېر خلک پیژنې. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې او لاغوي سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلې دي او افغاني رسنیو کې د راڅرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست تر څنګ یو بل اتم ادیس پریکړلي کوم رسنیو ته ورکول شوی چې له مخې دوی د ژوندیو سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سبتی د دوی په حکومت نیوکې به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپلو میلمنو لیست سپاري او که داسې یې ونه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤولان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ایوی سرچینی ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسیون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوتی پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولی تر څو ازادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامې د خبرې کړي او له کومو برنامو له خبرې دوست څخه ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو صاحب راخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خبرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه غوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دې په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دې بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دې یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې مېلمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره یې د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسیو سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبانو ورته ویلي د دغه لیست له مخې به د دوی خبرونې او میلمانه کنټرولیږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدای هم شي. کله چې ازادۍ راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر یې چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خبرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دې ډلې چې رسنیو ته لږه څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته په رسنیو بنده کړي او افغانستان کې ازادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغې د بیان ازادۍ ته حق ورکول کېږي، اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب دپاره لابي کوي که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسي، ګوله او که ملحد هم اوسېږي چې د امارت دپاره لابي کوي هغه د دوی دپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسېږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې دی د عبدالسمیع عبدالواسع دی که عبدالسمیع دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوش باندې وخته کېږي، هغه هم موازی ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول شي. یعنې په اسلام کې دغه څیز نشته، دغه څیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کېږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا ووایه او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموشه کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څه هم طالب چارواکو بیا بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 12,000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هبت الله په خبرو شوي بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی ده، ویل شوي د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتل نه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي او وژل کیږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپله شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نسته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو، پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 283 له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېر کوچنی بیلګه ده او دغه وړه کوچنی بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمو دوران به تاسو راپور لوستو چې په هغه کې ویل شوي تقریبا له 80 زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلی، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې مانا چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوښته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړي دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته میلیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر، شهر نو، لارا او نورو لارو یې پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړې، خو نتیجه ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېرې میوې په لاریو کې خوسا شوې.
ګوره، تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوې دي، کمزوري شوې دي، کم شوې دي، نو په هغې کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفی اغیز کوي. او ځکه اکثر مونږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دا یو ګډه خونه هم ده او هغوی دا اکثر شکایت لږه غوښتنه کوي چې سیاسي موضوعات دې د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خالي دا بالکل درست او جائز غوښتنه ده، یو خدا. او بل کله نه کله پاکستان هم ځینې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ټرانزیت باندې وګوره، مالیه په هیڅ ځای کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي،
زیات په افغانستان ته دی په لار باندې زی نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیا یا ټیکس لګول دي چې هغه یو تاجرانو لپاره مشکل ده چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي ناګرنګي بیا صادرات کمیږي بیا اغیزمن کیږي سوداګر نو دا هم چې کله نه کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم دغې سره برابر پریکړو فیصله کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو غړی خانجان الکوزی هم تاییدوي چې دا مهال یوازې د سپین بولدک لاره خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړې. سوداګری خونی سرچینی وایي د طالبانو په راتک پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر او خو اوس دا سوداګري شپېته سره ناکامه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږ د میوو یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندې کړي، اما کله چې د دوی د اړخه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کړي. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دی رغولی یا په هغه ډول یې نه دی ساتلی چې څنګه په کار دي. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او ترڅنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره هغه سي اړیکې نشته دي، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چېرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر شپېته سلنې پورې راټیټ شوي دي، نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنام خطا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنټ یوټیوبران چې ټول نړۍ کې مینوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلې. که څه هم ناقدان پرنټونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنټونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلې او هم د ژوند چارې ښې روانې دي.
لما شم تو به می دا لیوالتیا او دا شوق چې بیت ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ می ژورنالیزم ولوسته او په ژورنالیزم کې می زده کړې وکړي او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخته لاړم، نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټډ نه وي، خلک موږ نه پوهول، همداسې به پناه خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني، او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډېرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټډ نه وي، موږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي، په حقیقت کې دا د طنز یو نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري، او زمونږ استاد هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپلو مینوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کومې رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډېری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډېر دی، اسانتیاوې دلته ډېرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډېری داسې خلک راغلي دي یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هېڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چون هغه سینه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت هغه کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښیښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دو ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پي وسله والو پاکستاني نظامیانو نښتي سخت تینی وکی را وپارولی او فعالانو ټینګار کوو چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو له امله د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوي هم خوندي نه شول، بلکې د ژویو منډۍ له بې زبانه مالونو سره لوله پشوه. په دې پیښه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکې هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیښې د پلټنو ترڅنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پرته پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښود، خو چې بېرته راستانه شول ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټول نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیز رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لیوی خو د پښتنو په لونګي او خو رواجونو خبرې او ستاینې وشوې. په دې مسایلو هم بحثونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خو رواجونو د ودې ترڅنګ د ناسم رواجونو نوم له خپل کلتور وباسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم بحثونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشۍ فرهنګ ته د ودې ورکول رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي وو او په روغانو سیمه کې بیا پاکستاني پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړۍ په سر ایښي وې. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنیو برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر د مظلومو پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
جلد تحفظ موومنت پی ټی ایم لیډر منظور پښتون هاف کولد فور ټرایبل لیډرز ټو ګاذر اون 11th اف اکتوبر ان پښتونخوا ټو ډیسایډ د فیوچر اف د پښتون ټرایب اند وی نو فور ا فاکت د پاکستان آی ایس آی ار ټراینګ دیر بیسټ ټو انټرپټ دیس ګاذرینګ ذیرفور بای Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid traveling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړۍ له ګډ ګډ نجارب خبر بیا دادی چې لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلی دونکې ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندی وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په وړاندې. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وایي دا اسانتیا بلدي ورسته انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونو کې کارېدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته د داخلېدو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې وه او لا هم د ودې په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساینس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دې ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمیو کوربنه وي. د ساینس پوهانو په باور د 2023 پی ټی 5 په نوم یوه کوچنۍ سیاره د ځمکې خواته روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې میلمانه وي او له ځمکې څخه به د سپوږمۍ په څیر تاویږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساینسپوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر ځمکې نه تاویدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړیږي، اما وروستی تصویر به په آخره کې ولیدل شي او دا ټوله پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نه ځمکې ته کوم خطر هم نشته او د ساینسپوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمیو قربانه وي. او یو 14 کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لویو پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی، هم یوه پښه له نورمال 8 او 9 نمبرونه ډېره لویه 1.5 انچ یا نمبر ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال 6 فوټ او 10 انچ قد لري، په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. د غرازي یو لاس هم 9.5 انچ دی چې د نور ماشومانو لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې 5م ټولګي ته ولاړه، لاغې راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په 15,000 ډالر ورته جوړول چې دا یې له وسه وتلي خبره وه. خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لاړې پیل کړې. پامدی سره د نن مورز عمران غړم هر او نه د ازادې لپاره نو چپو لخل سید شنواری سره خپل او مورز مهره وي
وما ورز د ونی مهمه پیښه تا کته
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادې رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio